لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل لخپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساته خبرونه کې به په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو د غونډې په اړه چې د ځینو راپورونو له مخې هیڅ موافقه نه ده پکې شوې معلومات درکو. په افغانستان کې له خبریالانو سره د تشدد د دوام په اړه یو راپور او نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم واوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپې چمتو کړي.
د ګلبدین حکمتیار په مرشي اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي. یونما په کابل او بدخشان کې د تیرې ورځې پر بریدونو او د ولسی خلکو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې او د امریکا سنا هغو کسانو ته چې په تروریزم د مشکوکو کسانو د سار په فهرست کې دي د وسلو پر خرڅلو د محدودیت لپاره د حکومت د اقداماتو طرحه رد کړه. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منلې د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکن ښکاري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا خبره د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خولې کړي چې د اسلامي حزب سره خبرې اترې کوي. لدی چارواکو څخه یوې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي له امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د محل ویش ټاکل او د افغانستان د دولت لخوا د دې محل ویش لاسلیک کول نه د ملي والي د حکومت لخوا هغه شرطونه چې ویل کیږي اسلامي حزب نوی رامخته کړی دی. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال اتو رحمان سلیم بیا وای دوړه خواوی سونه مخکې یو لمړنی توافق ته رسیدلی وو او د نهایی کولو لپاره یوازې د حکمتیار لاسلیک ته اړتیا وه. د اسلامي حزب یو غړي چې په خبرو اترو کې برخه لري او نه غوښتل نوم یاد شي اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي نوي شرطونه د ګلبدین حکمتیار لخوا په هغه لیک کې راپورته شوی چې په دې وروستیو کې د اسلامي حزب استازي کریم امین او د حکمتیار زوی حبیب الرحمن ولسمشر غنی ته سپارلی. یونما په کابل او بدخشان کې د دوشنبه د ورځې پر بریدونو او د ولسی خلکو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د ملکي استوګنې په سیمو کې د سمدستي دا ډول بریدونه پای ته ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بدخشان ولایت د کشم په ولسوالۍ کې هغه چاودنه غندي چې د 15 ماشومانو په ګډون لس ولسی خلک ووژل او تر 18 تنو زیات نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د کابل په بنایي کې هغه ځان وژون کې موټری بمی برید ته هم اشاره شوې چې پکې 14 نیپالی قراردادیان او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو ساتونکي وژل شول او درې ملکی افغانان په شمول 15 نور ټپیان شول. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یو وار بیا د طالبانو په شمول د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې سمدستي د ډیپلوماټیکو ودانیو او پرسونل په شمول د ولسی خلکو د استوګنې په سیمو کې د ډول بریدونه ودروي. وسلوالو طالبانو په کابل کې د پرونی برید مسؤلیت منلی خو د بدخشان د برید پړه له کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د نیپال د بهرنیو چارو وزیر کمال تاپا خپل افغان سیال غوښتي چې په کابل کې د دوشنبه د ورځې په 14 کې د وژل شویو نیپالیانو د جسدونو په انتقال او د ټپیانو په درملنه کې د مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دوشنبه په ورځ د نیپال د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او نوموړي ته په کابل کې په دې ځان وژون کبریت کې د سوتنو نیپالی اتباو په وژل کې دوه تسلیت ویلي. د دوشنبه په ورځ د کابل په بنایي سیمه کې یو ځن وژون کبریتګر هغه بس ته نږدې خپل موټر وچوچ د سفارتونو ساتونکو نیپالی قراردادیان یې لیکدول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغاني لس پوله، یو اروپا یورو واوی افغاني نوی پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني شل پوله، زر رنی تومان شل افغاني او زر پاکستاني کلداري 450 افغاني. ازادي امریکای چارواکی وایي په اورلاندو ښار کې د هم جنس بازانو پر یو کلب برید کوونکی عمر متین چې له پولیسو سره په ټلیفوني تماس کې ځان د داعش ډلې جنګیالی بللی و، د امریکا له حکومت څخه غوښتي و چې په سوریه او عراق کې بمباری دې بندې کړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی پرون د نوموړي د دې ټلیفوني محاورې لیکلی متن خپور کړ. اف بی آی وایي عمر متین پر داعش ډلې او د هغه پر مشر ابوبکر البغدادي د امریکا بمباری په دې کلب کې د خلکو د ډلیزې وژنې اصلي علت بللی و، خو اف بی آی دا یادونه هم کوي چې که څه هم متین له داعش څخه د آنلاین الهام اخیستو خبره کوي، خو هیڅ داسې شواهد نشته چې د ده حمله به د ډلې تنظیم کړي یا تمویل کړي وي. متین دا خبرداری هم ورکړی و چې دای به د پاریس د حملې په څیر موټر بم چاودنه وکړي او د یرغمل شویو کسانو په بریدونو به انتحاري واسکټونه وتړي سو انساني تلفات نور هم زیات شي. اف بی آی وایي که څه هم دا تش ګواښونه و، خو پولیس یې اړ ایست چې د پیښې پر مهال خبرې پای ته ورسوي او دی په ډزو ووژني. بل لور ته د امریکا سنا هغو کسانو ته چې په تروریزم د مشکوکو کسانو د سار په فهرست کې دي د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره د حکومت د اقداماتو طرحه رد کړه، خو یو شمیر وکیلانو وویل چې دوی به د جوړجاړي لارې چارې ولټوي. سنا ته دا طرحه وروسته له هغه وړاندې شوه چې په اورلاندو ښار کې د عمر متین په نوم د یو ځوان په ډزو 9 کسان ووژل شول. په طرحه کې 4 اقدامات شامل و چې 2 د دیموکراتانو او 2 جمهوري غوښتونکو لخوا وړاندې شوي وو، خو د تصویب لپاره په سنا کې 100 غړي لري چې 100 غړي لري شپېته رایې کمې شوې. د اورلاندو ښار د هم جنس بازانو پر یو کلب برید کوونکي عمر متین داعش ډلې ته بیعت اعلان کړی و، او په 2013 او 2014 کلونو کې د اف بی آی د سار په فهرست کې شامل و. د اورلاندو د ډلې ییزې وژنې پیښې یو ځلې بیا د کانګرس پر غړیو فشار زیات کړ چې د وسلو د کنټرول اقدامات تصویب کړي، خو دا هڅې د ګوندي دریز پر بنسټ د رایې ورکولو له وجې بریالۍ نه شوې، او له دې سره یو ځلې بیا هغه پټ سیاسي قوت څرګند شو چې د وسلو ملي اتحادیې په کانګرس کې لري. او د 2014 کال د اروپا د فوټبال اتلولیو کې پرون د ویلز ټیم روسیې ته د 0 په وړاندې په 3 ګولونو ماتې ورکړه، او د 1400 غوره ټیمونو پړاو ته لاره وموندله. د ویلز ټیم د فرانسې په تولوز ښار کې له دې بریا وروسته د 6 امتیازونو په لرلو د بی ګروپ په سر کې راغی. د انګلستان ټیم د سلواکیا په وړاندې لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته ورسوله، او د 5 امتیازونو په لرلو سره د دې ګروپ دوهم مقام خپل کړ. خو د روسیې د فوټبال ټیم چې د 1 امتیاز په لرلو د دې ګروپ په وروستۍ برخه کې راغی له لوبه ووت. د خبرونو پای
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه وایي چې د اسلام آباد د پرونی غونډې په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو له مثبتو رسمي بیانونو سره سره دواړه لوري کوم توافق ته نه دي رسیدلي. د خبریالانو د ملاتړ یو ټولنه وایي چې په روانه جون میاشت کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد لاس پیښې ثبت کړي دي. په کوټه کې افغان جنرال قونسل د کډوالو په اړه یو سیمینار ته ویلي چې افغان حکومت هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو ته ژمن دی.
زمنګا دولت متحد ده د خپل اتباع او د خپل ورونو وطن ته د بیته تک په خطر نو دا هغه وغوړي.
په نورو موضوعاتو کې د کندهار ښار په دریمه ناحیه کې خلک او دکانداران د یو سیمهیز پولیس له ځورونو څخه پوزې ته رسیدلي.
پولیس راځي موږ په دا بیره چې څو پوسټ کمانډان او پیسې راک یا د مازورین ته چیلور واچو دغه ټول مرسکل ته پس په ځابې مو څنګه کې پوچر درته وای دوری چیر جنبد بدګوري دوری چیر جنبد بدګوري.
د ځوانانو په 19 پروګرام تاندې څنګه کې مو له ځوانانو سره په خبرو کې پر دې بحث کړی چې پر فیسبوک د تعصبي نظریاتو لخ خبرونکو ملګرو سره باید څه چلند وشي.
تو زلی مونږ بازی خپل فیسبوکی ملګرو ته ویلی چې دغه شیان نه تاسو اصلا څه ګټه وړی او هغه خلک دي چې خپل تعلیم هم لري.
تاندې څنګه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی پرون له پاکستانی چارواکو سره د تورخم پر روستي کړکیچ خبرې وکړې. که څه هم دواړو خواوو په رسمي اعلامیو کې دا خبرې اترې مثبتې بللې، خو په رسنیو کې د پاکستانی چارواکو له قوله ویل شوي دي چې له افغان پلاوی سره کوم توافق نه دی شوی او یوازې هغوی پر خپل هغه دریز خبر کړی دي چې غواړي نه یوازې په تورخم کې بلکې د ډیورن پر کرښه پر څلورو نورو ځایونو کې دروازې جوړې کړي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې او ځینو لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو پر بنسټ نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عزیز احمد چودري سره خبرې کړي. خبر پاڼه وایي دا هیئت د پاکستانی لوري په بلنه اسلام آباد ته تللی و او په خبرو اترو کې دغلته افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دواړو خواوو ترمنځ د خبرې اترې په دوستانه فضا کې د رغونکي اجنډا سره بللې. افغان لوري وایي پاکستانی چارواکو ته د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو او د تالاشیو د پوستو د جوړولو په شمول د هغه څه په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړي چې دوی یې له کرښې د پاکستاني لوري سرغړاوی بولي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افغان هیئت د افغانستان پر کلیو د پاکستانی پوځ لخوا پر لپسې د توپونو د ډزو په اړه خپل سخت اعتراض د پاکستان چارواکو ته رسولی. د خبر پاڼې په وینا دواړو لورو موافقه کړې چې د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره د مشورې او همغږۍ په هدف یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي. ټاکل شوې ده چې دا میکانیزم به د غور او تایید لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو د غونډې پر مهال چې په تاشکند کې جوړیږي د دواړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې د یو بل ملي حاکمیت ته پر درناوي، د نه لاسوهنې اصولو ته پشمنتیا، پر یو بل پر نه تیری او د ګاونډیتوب د ښو اړیکو پر پاللو ټینګار وشو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري افغان هیئت ته ویلي چې پاکستان نه یوازې په تورخم کې بلکې غواړي د افغانستان سره پر کرخه پر څلورو سیمو کې دروازې ولګي. د چارواکي ویلي موږ کوم توافق ته ونه رسیدو خو افغان لوري مو د خپل دریس پاړه خبر کړ. د پاکستاني چارواکي دا هم ویلي چې د دروازو جوړول د دواړو خواوو امنیت لپاره مهم دي. اخوا د رویټرز خبري اژانس ته یو بل پاکستاني چارواکي له خولې ویلي چې د دواړو هیوادونو مشان به په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ پر دې مسلو نورې خبرې وکړي. د تورخم دروازه په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ پر یو بل د ډزو او جګړې شاهده وه چې له کبله یې دا لاره د څو ورځو لپاره په بشپړه توګه تړلې وه. دا جګړې او پر یو بل ډزې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستانی لوري دغلته د یوې دروازې د جوړولو کار پیل کړ چې افغان چارواکو په وینا په صفري نقطه کې ده او له دوی سره د جوړولو په اړه سلا نه ده شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
نای یار د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي په روانه جون میاشت کې د خبریالانو پر وړاندې د تشدد لس پیښې ثبت کړي. د ادارې رئیس صدیق الله توحیدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې دوه قتل، څلور وهل ټکول او څلور هم د خبریالانو ګواښل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خبریالانو سره تشدد غندي او ټینګار کوي چې د دې پیښو عاملین به پیدا او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړل چې د روان وضعیت دوام به نورې احتمالي ناوړه پیښې هم وزېږوي. د دغه اداري رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جون میاشت په شلو ورځو کې د خبري اعلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لس پیښې ثبت شوې دي،
چې په دغه لس مورد دوه مورد قتل د خبرنګاران دي، څلور مورد تاوتریخوالي واقع دي چې ثبت شوې دي، او څلور مورد هم تهدید ته و.
دا چې له خبري اعلانو سره تاوتریخوالي د چا له خوا شوې ښاغلي توحیدی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې حکومت وسلوال مخالفان او نامعلومه کسان لاس لري. نایا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له افغان حکومت وغوښتل چې د کورنیو او بهرنیو خبریالانو مسؤلیت ته د جدي پام وکړي او کره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ورسره لازمي مرستې وکړي. له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه د روان هجري لمریز کال د جوزا په 13مه د یو امریکایي خبریال ډیویډ ګلیکی او د هغه افغان ژباړونکي ذبیح الله تمنا وژنه ثبت شوې چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې ووژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو پر وړاندې وروستۍ تاوتریخوالی وغند او ټینګار وکړ چې دا پیښې به د قانون په رڼا کې تعقیب او وبه څېړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د قانون پر وړاندې کې له خبریالانو سره د چلچلن سپارښتنه شوې ده.
د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې هغه سرتیری چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي هغه به مجازات شي. موږ په خو هم په دې برخه کې شکایتونو ته رسیدګي کړي، له دې سره په خو کې تل مو سرتیرو ته په دې برخه کې لارښوونې او سپارښتنې کړي، خو کبي هم له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي هغه قضیه به وسیړو.
د نړۍ له خوا د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د بې پولي خبریالانو د راپور په اساس افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی. د راپورونو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شپږ خبریالان وژل شوي دي، خو د خبریالانو د حقونو بنسټونه وایي چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلینو په مجازات کې پاتې راغلی.
د کندهار ښار د درېمې حوزې اړوند د کابل د دروازې اوسیدونکي وایي پولیس نه یوازې پیسې ورڅخه اخلي، بلکې د دوی د کاروبار په وړاندې خنډ هم جوړوي. د اوسیدونکو د 400 د پوسټ د قومندان پیراغه نوم یاد کړ چې په زور له خلکو تیل، کولران او شمسی هندارې اخلي، خو چې کله خلک د هغولو ورکولو ډډه وکړي د کاروبار وربندوي. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په کندهار کې د خلکو سره د پولیسو ناسم چلند څه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د کندهار ښار په نورو سیمو کې لځایي پولیسو شکایتونه موجود و. خو دا ځل د کندهار ښار په منځ کې له ولایت مقام څخه لږ لیرې د پولیسو د وزای کمانډان د ناقانون غشتونو په اړه د خلکو شکایت پورته کیږي. د کندهار ښار کابل دروازه په دغه سیمه کې د پیراغه په نوم د پولیسو د پوسټي کمانډانان د خپل موټرسایکل د تیلو، د کولر او شمسي هندارې غشتنې له دکاندارانو پوره کوي. د دغه سیمه دکانداران وایي د 400 د پوسټي کمانډانان د لړی او ټکسي چلوونکو په ګډون له دکاندارانو څخه په ونه کې یو ځل پیسې اخلي او که څوک ورنه کړی غواشي. لا ازادي رادیو سره دغه کسانو په خبرو کې د کندهار له ولایتي چارواکو څخه وغوښتل چې د ستونزې ته د هواري لار پیدا کړي.
پولیس راځي موږ په دا بیره 400 پوسټ کمانډانو پیسې راک یا د مازورین ته چیلو واچو دغه ټول مرچ کلت بس په زابوی مو سکندر کې پوچر درته وای دوری چیر جام بد بد ګوري دوری چیر جام بد بد ګوري موږ مشکل په پوسټ کې موږ دوام نو سو کلیمر د سیبیریجو د موږ ته پیسې غواړي ستو دوا ول ماس خپل غوښتنه کړي دا لړی والا وسم پیسې غواړي اکثر لړی والا وسم دې پیسې غواړي درخشو والا وسې غواړي د ټکسي والا وسې غواړي نو موږ چاته وځړو والا کوم دا دن سر پیر دک پاکستان د بلاس پکړه کبل وطن ته بلاس ورور موږ لا ریان خپل نه مشر مز خاطر واور مرچاته ودر چاته مر وجاړ ورور
مر مشکل دا ورور دا د چرڅ کومندان دی دا پیراغه په نامه دی راځي مرته په زور پیسې غواړي مټر غاټه ولې وای چیل ور واشوي یا مټر ولې هغه سړی را واسي وای ودانه پنکارا کې یو کولر را کې شمسی رکت ماتن خار او در به کوم مر ته نیکو بلایو بانه بل بانه راته کې مر ته مشکلات جوړي دا شری د غاړي د چرڅ د چوک ته بیا د کابل بازار د چوک پورې د غلړی دی وي تړی والا دی پرچن دکاندار دا ګور خصل 200-300 ججا دی په زور اخیرو
هر
ورځ تاوتک خپل اوتګی پرې شد یا مشتګی اخی اوتګی اخی
دغه کسانو هم دار ازول کلی چې د پولیسو یاد کمانډانانو ته له پیسو ورکول ډډه کړي هغه ورسره ناسم چلند پیل کړي او د خواري خاندي ګرځیدلی. د کابل دروازې د دکاندارانو دغه ستونزې مو د پولیسو د یاد کمانډان پیراغه سره شریک کړل، خو نو مولي وویل چې د پیسو غشتنه نه کړي او په دې اړه د خبرو کولو صلاحیت هم نه لري. د پولیسو نور چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ممکن د شار په ځینو نور سیمو کې هم خلک د ورته ستونزې څخه کړیږي، خو د پولیسو له ویرې خپل ژغ نه سپورته کولای.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د نن سهار خبرې شوې ورځپاڼې کتلي او په لنډیز سره مطلب بیانوي.
د ولسی جرګې لخوا د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست د کاندیدانو تاییدول او په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو په اړه د پاکستانی چارواکو نوې څرګندونې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د سرپرستۍ پای ته رسول د روان وضعیت د جدي بدلون لپاره اقدام دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو را په دې خوا د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کېده، خو تېره ورځ ولسي جرګې په لوی اکثریت سره د دفاع کاندید وزیر ته د باور رایه ورکړه. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملي امنیت د رئیس په ټاکلو سره به استخباراتي فعالیتونه پیاوړي او ورسره سم به د دفاع وزارت جنگي ماشین هم ګړندای شي. د ورځپاڼې په باور په امنیتي سکتور کې د سرپرستۍ د دود پای ته رسول به امنیتي چارې ښې او د وخت په تیرېدو به سوله ییز چاپېریال رامنځته کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په دې اړه سرمقاله کې لیکلي چې د دفاع وزارت او ملي امنیت نوي چارواکي دروند مسؤلیت پر غاړه لري. په سرمقاله کې راغلي د امنیتي سکتور مهم مسؤلینو ته د رایې ورکونې په ورځ په کابل او بدخشان کې خونړۍ حملې وشوې او همدغه حملې او روانې ناامنۍ ښیي چې د دفاع نوی وزیر او د ملي امنیت نوی رئیس سخته دنده پر غاړه لري. د سرمقالې لیکوال ویلي خلک له نوي امنیتي چارواکو څخه ډېرې غوښتنې لري چې همدغه د امنیت او په تیره بیا د لویو لارو خوندیتوب دی. انیس دولتي ورځپاڼه بیا د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو دوام د جګړې او تاوتریخوالي اعلان بللی او ویلي دي چې دا کار د افغانستان او پاکستان په زیان دی. په سرمقاله کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکل شوی چې په تورخم کې د پوځي تاسیساتو کار به دوام پیدا کړي او پاکستان د دغه کار لپاره له بل کوم هیواد سره مشوره مهمه نه بولي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان چارواکي پر دې ټینګار کوي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې را پیدا شوو ستونزو ته د ډیپلوماتیک عرف له مخې لارې چارې لټوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د ډیورن کرښې په اوږدو کې تاسیسات د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې شوې هوکړې له مخې جوړیږي او دا کار به مرګونې پایلې ولري. په سرمقاله کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله لیکل شوي چې ویلي دي افغانستان او پاکستان د سوب په نوم تړون لاسلیک کړی او تاسیسات هم د همدې تړون له مخې جوړیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ملي وحدت حکومت مشران باید پوه شي چې په دې عصر کې پټې معاملې ډېرې خطرناکې دي او بد عواقب لري.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اوریده چې یوه موضوع پکې د ولسي جرګې لخوا د دفاع وزیر او همدارس د ملي امنیت عمومي رئیس ته د اعتماد رای ورکولو غواړو. ستاسو نظر په دې اړه پوښتو او په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. که په دې اړه نظر لري خپل نظر د افغان بیسیم پاته سوا اتلس شمیره اس ام اس کړی مونږ تر رسیدګي مونږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو نور موضوعاتو ته. د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. په کوټه کې هم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د خواخوږۍ په توګه دا ورځ د یو سیمینار په ترڅ کې ونمانځله. د یو ان ایچ سی آر مشر وویل د افغانستان څخه لوبخی افغان کډوال څوک په زور له پاکستان څخه نشي شړلای. همدارنګه افغان جنرال قونسل ویل چې د افغان کډوالو ستونزه یو بشري ستونزه ده او باید سیاسي چلند ورسره ونه شي. د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل د سیمینار ته ورغلی وو.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یو ان ایچ سی آر لخوا د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په اړه جوړ شوي سیمینار کې د ګڼ شمېر افغان کډوالو، ځوانانو او میرمنو په شمول د بلوچستان ایالتي چارواکیو او د نړیوالو مرستندوی ادارو استازو هم ګډون کړی وو. په سیمینار کې د کډوالو پر ستونزو خبرې وشوې او پر دې ټینګار وشو چې حکومتونو باید ژر تر ژره خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدو زمینه برابره کړي. په بلوچستان کې د یو ان ایچ سی آر ایالتي مشر ښاغلی دنیش شریسته وویل دوی پوهیږي چې د پاکستان حکومت او خلک نور ستړي سوي او غواړي چې افغان کډوال نور باید خپل هیواد ته ستانه سي، خو وایي کډوال په زور نه سي شړل کېدای او اداره یې هڅه کوي چې له حکومتونو سره په ګډه د ټولو افغان کډوالو د ستنېدو زمینه برابره کړي. موږ ګورو چې څه ډول ترتیبات نیولی سو چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي، خو دا کار به د هغوی په خوښه وي. افغان کډوال په زور څوک نه سي ایستلی، ځکه چې دوی لا په خپل هیواد کې ستونزې لري. تر هغه وخته چې د افغان کډوالو ستونزه حل کېږي باید د دوی درناوی وسي. افغانستان، پاکستان، ایران او یو این ایچ سی آر په ګډه پر دې موضوع کار کوي چې څنګه باید په افغانستان کې د کډوالو د ورستنېدو زمینه برابره سي. د بلوچستان د کورنیو چارو سکرتر ډاکټر محمد اکبر هریپال سیمینار ته په وینا کې وویل، دا مهال په نړۍ کې 15 میلیونه کسان مهاجر دي او 28 میلیونه په خپلو هیوادونو کې دننه بې کوره دي، چې وایي نړیوال مسؤول دي چې په خپلو هیوادونو کې د دوی د بیرته میشتېدو غم وخوري. اکبر هریپال وویل، له 2002 میلادي کال راهیسې 3.9 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي او 1.5 میلیونه راجستر افغان کډوال لا هم په پاکستان کې ژوند کوي. په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شاوخوا 15% خلک په کلیوالو او ښاري سیمو کې ژوند کوي، یوازې 15% په کیمپونو کې اوسېږي. د کډوالو نړیواله ورځ موږ ته راپه یادوي چې هر څومره ممکنه وي په بیړنۍ توګه د کډوالو لپاره هڅې باید دوه چنده سي. سره له دې چې په کیمپونو کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کلونو کې یو این ایچ سی آر او افغان کمیشنرۍ ورسره د تعلیم او روغتیا په برخه کې هیڅ مرسته نه ده کړې، خو افغان کمیشنر بریګیډر مسعود احمد وویل چې په پاکستان کې د میشتېدو تر وخته بل افغان کډوالو سره مرستې ونه دروي. د پاکستان حکومت هم له یو این ایچ سی آر سره په ګډه هڅه کوي د هغو افغان کډوالو مرسته او ملاتړ وکړي چې په کیمپونو کې ژوند کوي. دې ته په پام سره موږ له دوی سره د تعلیم او اوبو په برخه کې مرستې کوو او نورې اسانتیاوې ورته برابروو. افغان جنرال قونسل وحیدالله مومند هم په سیمینار کې ګډون کړی و. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل، افغان کډوال د پاکستان د ولس غوندې په دې هیواد کې سوله ییز ژوند کوي، له دوی سره باید سیاسي چلند ونه سي او نه باید په یوه بله پلمه وځورول سي.
زمونږ دولت متحد دی د خپلو اتباعو د خپلو ورونو وطن ته د بیرته تګ په خاطر، نو دا هغه وخت غواړي، خو مونږ متحد یو په دې کې چې انشاءالله چې په مرور زمان سره د یونیسیار پاکستان دولت افغانستان دولت مشترکه دي. دې باندې دي درې جانبه جلسې هم لرلې دي. پاکستان دولت لوړ پوری چارواکي بار بار په خپلو مرکو کې ویلي دي چې کله چې دلته کوم ناوړه عمل شوی یا کوم تروریستي عمل شوی، پای کې هرگز د افغان مهاجرینو لاس نشته دی. مونږ امیدوار یو چې دې مسلې ته کاملا یو انسان دوستانه مسلې په سترګه باندې وکتل شي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مهاجر کارډونه د تیر 2015 میلادي کال په دسمبر کې پای ته رسېدلي، خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل اړخه د روانې جون میاشتې تر پایه دوی ته 6 میاشتې نور هم په پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړی، خو دا موده هم 10 ورځې وروسته پای ته رسېږي او لا هم د پاکستان مرکزي حکومت د افغان کډوالو د اوسېدو نور وخت په رسمي توګه نه دی اعلان کړی.
او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. په افغانستان کې د پانګه اچونې د ملاتړ ادارې آیسا په افغانستان کې د پانګونې په مقصد نړیوال کمپاین پیل کړی. د دې ادارې مسؤلینو پرون د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل، هدف یې دا دی چې افغانستان سیمې او نړۍ ته د پانګې اچونې لپاره د یو مناسب ځای په توګه معرفي کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړ اداره آیسا وایي چې په افغانستان کې د پانګې اچونې د نړیوال کمپاین هدف دا دی چې بهرني پانګوال وهڅول شي چې په دې هیواد کې پانګې واچوي. د دې ادارې رئیس قربان حقجو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه کمپاین د پیلولو پر مهال وویل، له دې سره به دا هیواد د پانګې اچونې لپاره د یو نوي او مناسب ځای په توګه معرفي شي.
لومړی هدف په پانګونه کې د ټولو سکتوري بنسټونو لیدلوری، دوهم د بهرنیو پانګو مستقیمه راجلبونه، دریم د کورنیو پانګوالو جلبول، څلورم د کورنیو پانګوالو لپاره د عملي کیدونکو پالیسیو او اسانتیاو برابرول، پنځم د پانګوالو د راجلبولو لپاره د کړنلارو بدلون، او شپږم د پانګې اچونې په برخه کې د افغانستان ورپیژندل په سیمه او نړۍ کې.
خاغلی حق جو وویل، د دې کمپاین په موادو کې د کرنې سکتور، د برېښنا د تولید منابع، کانونه، ساختماني چارې او داسې نورې شامل دي. د هیواد مشهور هنرمن فرهاد دریا چې د دې کمپاین د پرمخ بیولو لپاره د ملګرو ملتو افتخاري سفیر پیژندل شوی ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به د ایسا د ادارې ښه همکار واوسي. د ایسا د ادارې مسؤلین وایي په هیواد کې اقتصادي وده له 2013 میلادي کال را وروسته کمزورې شوې ده. دوی وایي په کار ده چې د اقتصادي ودې د چټکتیا لپاره جدي هڅې وشي. د ایسا ادارې په هیواد کې د سوداګرۍ د پراختیا او لا پانګې اچونې په مقصد دوه میاشتې مخکې په کسب و کار کې د ابتکار په نامه یو پروګرام هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي یووالي حکومت په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د فعالیتونو ملاتړ کوي. دی چې په دې مراسمو کې حاضر و وی ویل
نن چې دا ګام پورته شوی لوی ګام دی، خو چې په راتلونکي کې نور ګامونه هم ورپسې واخیستل شي. د حکومت لخوا د پانګې اچونې او له ملي تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې ډاډ درکوم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل کورنیو تولیداتو ته پاملرنه کولی شي چې د هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
د سهار 10:30 قدر منوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
راپورونه وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منل یې د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکنه ښکاري. یونما په کابل او بدخشان کې د تیرې ورځې د بریدونو او د ولسی خلکو پر مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د ملکي استوګنې په سیمو کې د سمدستي دا ډول بریدونه پای ته ورسوي. د نیپال د بهرنیو چارو وزیر کمال تاپا خپل افغان سیال غوښتي چې په کابل کې د دوشنبې د ورځې په 14 کې د وژل شویو نیپالیانو د جسدونو په انتقال او د ټپیانو په درملنه کې د مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو پر یو کلب برید کوونکي عمر متین چې له پولیسو سره په ټلیفوني تماس کې ځان د داعش ډلې جنګیالی بللی و د امریکا له حکومت څخه غوښتي و چې په سوریه او عراق کې بمباری دې بندې کړي. د امریکا سنا هغو کسانو ته چې په تروریزم د مشکوکو کسانو د سار په فهرست کې دي د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره د حکومت د اقداماتو طرحه رد کړه. او د 2014 کال د اروپا د فوټبال اتلولیو کې پرون د ویلز ټیم روسیې ته د 0 په وړاندې په 3 ګولونو ماتې ورکړه او د 1600 غوره ټیمونو پړاو ته لار ومندله.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بشیر احمد میوان د کندهار د میوان ولسوالۍ څخه لیکي د تورخم د ستونزې سره سم ولې د دفاع وزیر ټاکل کیږي؟ رښتیا هم د یو هیواد د دفاع د وزیر نشټوالی لکه بې چوپانه رمه. دای لیکي چې ډیر خوښ شوم چې د ملي دفاع وزیر وټاکل شو. همدرد له هلمند لیکي په دې زیات خوښ شو چې سرپرستان رسمي شول. عبدالله حبیبي لیکي د پاوز مسلک اوبخي. ناصری په خپل اس ام اس کې لیکي عبدالله حبیبي د پاوز مسلکي شخصیت دی خو که مداخله ګری پریږدي چې کار وکړي او ژر استعفا ونه کړي. نعیم لزابل لیکي خ او پر وخت انتخاب دی ځکه دفاع وزارت دوه کاله به سرنوشت وو. محمد ابراهیم زکیل لشکرګالی کې د ولسی جرګې لخوا د ملي امنیت د رئیس او د ملي دفاع د وزارت ته د تایید پر رایه خوښ شو. هیله ده نوي چارواکي او د افغانستان او په خاصه توګه د هلمند امنیتي وضعیت ته پوره پاملرنه وکړي. عبدالحنان له کندهار لیکي د ملي وحدت حکومت یوه لاسته راوړنه دا ده چې دواړه وزیران یې په دې دندو وګمارل. او محمود له هلمند لیکي زما په نظر د سرپرستۍ پای ته رسول به له امنیت سره مرسته وکړي. قدر من اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې لومړی تاسو تاندې څنګه د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره د ځانګړي اونیس پروګرام اوریدو ته او ورپسې د ښځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، که تاسو فیسبوک او یا نورې خواله رسنۍ کاروئ، کله له داسې کسانو سره مخ شوي یئ چې قومي، مذهبي، ژبنیو او نورو پارونکو تعصب امیزه خبرو او د خلکو ترمنځ د تفرقې اچولو ته لمن وهي، لکه دغه ځوانان چې ورسره مخ شوي دي؟
ځینې ځوانان دي تعصباتو ته ډېر لمن وهي، لکه قومي، مذهبي.
څو ځلې موږ بعضې خپل فیسبوکي ملګرو ته ویلي چې دغه شیانو نه تاسو اصلا څه ګټه وړئ؟
اصلا دا څوک چې فیسبوک اچوي دا خپل دښمن طرف نه ده.
قومي تعصبات چې ده دا زموږ لپاره ښه نه ده.
ملګرو، د داسې کسانو پر وړاندې تاسې څنګه مبارزه کولی شئ؟ د فیسبوک ادارې ته د دغو کسانو د ورمعرفي کولو چل په نننۍ تاندې څانګې کې درښیو، او په دې هم غږیږو چې له فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو څخه څنګه ګټوره استفاده کولی شو. زه نورګل شفق یم. دوستانو، په افغانستان کې د ټولنیزو یاد خواله رسنیو لړلې فیسبوک نسبتا ډیر ځوانان کاروي. فیسبوک پاڼه د امریکا د هاروارد پوهنتون یو محصل مارک زکربرګ له خپلو څلورو ټولګیوالو سره په ګډه په 2004 کال کې جوړه کړې، چې د فیسبوک ادارې لخوا د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې 1.55 بلیونه فعال کاروونکي ورسره ثبت دي، او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم نږدې 2 میلیون کسان فیسبوک کاروي. که ووایو غلطه نه ده دوستانو چې نن سبا د فیسبوک هر کاروونکی یو ډول خبریال دی. افغان ځوانان هم که کله په فیسبوک کې پر خپله پاڼه د پیښو خبرونه، عکسونه او ویډیوګانې خپروي، نو د خپل زړه خبرې او معلومات هم خپروي. خو ځینې وایي چې یو شمیر ځوانان په فیسبوک کې قومي، مذهبي، ژبنیو او نورو تعصب امیزه او تفرقه اچوونکو موضوعاتو ته لمن وهي. دغه ځوانان وایي:
خیبر ناصری ما محصل ما په کابل پانتون کې، بالکل زه خپل فیسبوک استعمالوم. ځینې ځوانان دي تعصباتو ته ډېر لمن وهي، لکه قومي، مذهبي، نژادي، لسانی، ژبني، د ټولو تعصباتو ته ډېر لمن وهي. همدغه کارونه دي چې افغانستان دغه ورځ ته رسولې ده.
زه د کابل پانتون محصل یم. دا قومي تعصبات چې ده دا زموږ لپاره ښه نه ده. څه لپاره چې موږ ټول مسلمانان یو، دا هغه چې یو افغان یو ملت یو، دومره بس ده.
نوم مې فریدون ده او د کابل پانتون د اقتصاد محصل یم. اته جعلی اکاونټ چې اته رسمي اکاونټونه موږ لیدلی دي چې ژبني او سمتي او تعصباتو ته لمنه وهي، خصوصا د افغانستان دغه ملي وحدت بین وړل دي، دا فایده نه لري.
ثوانا صدیقی یم. کله چې په یو ځای په یو جامعه کې تعصب وي، ځوانان نشي کولای هغه ترقي او پیشرفت وکړي.
نوم نقیب الله. ډېر سره نه لږ سره مخ شوی یم. فرضاً یعنی د یو قوم سپکاوی کې بل قوم پسې، اصلا دا څوک چې فیسبوک اچوي د خپل دښمن طرف نه دی. دا ټول معلومدار چې استخباراتي هستید، هغه نه همیشه پیسې اخلي، مجبور دي چې هغه ته کار وکړي.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت هم دا مانی چې ځینې کسان فیسبوک د افغانانو ترمنځ د تفرقې اچولو لپاره کاروي. د دغه معینیت معین کمال سادات وایي چې د داسې کسانو تر شا ځینې بهرنۍ او افغان دښمنه کړۍ ولاړې دي.
کله کله ځینې ملګري، ځینې احساساتي ځوانان په فیسبوک کې یا نورو سوشل میډیا کې داسې یو څه لیکنې یا داسې یو څه خپروي چې هغې باندې د بل چا زړه خفه کیږي. مونږ وایو چې نه، افغانان 40 کاله خفه شوي یو، راځئ داسې څه وکړو چې یو چاته خندا ورکو، یو چاته ډیر قدر عزت پې ورکو. کله کله داسې په ونیم ځای کې ولیدل شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ، ځینې خلک د خپل ټیټ فکر، کمزوري فکر، کمزورو کړنو له امله ځینې ځوانانو احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي. داسې ځوانانو ته مونږ وایو چې تاسو د چا په طرفدارۍ نه، بلکې د ملي وحدت، د ملي فکر په طرف درۍ باندې حرکت وکړئ چې ملي پاتې شئ.
د اساسي قانون لمخې د ملي ثبات، ملي یووالي او د ملي ارزښتونو پر خلاف فعالیت چې د هر چا لخواوي منه ده. ملګرو دا خبره د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند هارون حکیمی کوي، خو زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو د قانون پر تعدیل کار کوي، ځکه چې په دغه قانون کې د ټولنیزو رسنیو نوم نه دی راغلی. د ښاغلي حکیمی په قول
اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې تر څنګ چې وروسته تر پیښېدلو مسایل څیړي، د بیان د ازادۍ په پام کې نیولو سره د ټولو هیوادوالو څخه غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او نافذه مقررات په پام کې ونیسي. دا چې دا یا د معلومو ادرسونو څخه او یا د نامعلومو جعلي اکاونټونو څخه دا کار کیږي، اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د قانون پر تعدیل کار کوي. د ټولنیزو رسنیو د قانون په 28مه ماده کې چې د رسنیو کم ډولونه راغلي، هلته د ټولنیزو رسنیو ذکر نه دی سوی. متاسفانه اوس موږ غواړو چې ټولنیزې رسنۍ هم په دغه قانون کې راولو، چې بیا د ټولنیزو رسنیو د ادرسونو شکایتونه هم د هغه کمیسیون چې ما یې ذکر وکړ د لارې وڅېړل سي او کارونکي یې پیدا سي او قانوني چلند ورسره وسي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. متل دی چې یار یار لره په عیبونو یې کار مه لره، خو یو شمیر ځوانان وایي چې دا متل په فیسبوک کې صدق نه کوي. دوی وایي چې که د فیسبوک کوم ملګری متعصب آمیزه، افراطي او تفرقه اچوونکو موضوعاتو ته لمن وهي، باید استدلال ورسره وکړو او له دغه کاره یې منع کړو. ما ځینې هغه ځوانان وپوښتل چې له داسې ملګرو سره یې کله په فیسبوک کې بحث راغلی. دوی مختلف نظرونه درلودل.
نوم احسان الله دا د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا خو ښه نه دی، ځکه په ملک جنجالونه پیدا کی او جلوګیری لپاره باید ځوانان ډیره هڅه وکړي. رښتیا هم قانع کول سخت دي، خو بیا هم که څوک غواړي څوک قانع کوي سي اتمن. او ملګری مې پرینټ مې فیسبوک کې اوله قانع نه سو، بیا زه بلاک کړل. یو بنه پیږي نو موږ چې پیګو باید هغه پوکو او دغه اصلاح لپاره باید خپل هڅه وکړو.
خلق سره باید خپل ځان ونه وایو د څه لپاره چې هغوی نه پوهېږي چې دغه تثبت الامان وهي دغه لپاره ښه ده چې خپل کوڅه بدله کړو. د هغوی نه
څو ځلې موږ بعضې خپل فیسبوکي ملګرو ته ویلي چې دغه شیانو نه تاسو اصلا څه ګټه وړئ، او هغه خلک دي چې خپله تعلیم هم لري، فضل د خدای تحصیل هم لري. او موږ کوی چې دغه موضوع زیاتره خلکو ته متوجه ده چې هغه تعلیم او تحصیل نه لري. دا غلطه خبر ده. هغه خلک چې زموږ مثلا ملګري ول هم صنفیان هم ول دغه ول هغو دغه قومي تعصبات ته لمن وهي، نو دوی نه بېخي حتی توقع دا نه کیږي. زما په نظر د بلاکول هم کیدای شي ګټور وشي، اما په شکل د دې که هغه وپې بلاکول نه به دا سمه دغه.
که څه هم دوستانو په فیسبوک کې د حقیقي اکاونټونو تر څنګ اکثره له تعصب ډکې افراطي او تفرقه اچوونکي خبرې له جعلي اکاونټونو یا پاڼو کېږي، خو افغان ځوان رضوان الله شپون چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی لوستی او د ټولنیزو شبکو یو فعال دی، دا ډول کسان د ټولنیزو شبکو ترهګر بولي او وایي چې د داسې کسانو پر وړاندې باید د یوه سرتیري په څیر مبارزه وشي.
یقینا د ژبې برخه کې، د نژاد برخه کې، د قوم په برخه کې توهینونکي پوسټونه کیږي. حتی ځینې رسنۍ دي چې فیسبوک کې پاڼې لري او د یو خاص قوم د یا د یوې ژبې توهین کوي. دا نن د سوشل میډیا ترهګر دي. لکه څنګه چې زموږ یو عسکر د خپل ولس ساتنه کوي، د خپلو عنعناتو، د خپل کلتور، د خپلې خاورې ساتنه کوي، همدغسې یو دولت ته ضرور ده چې هغه سایبر آرمي ولري، هغه د همدغسې خلکو خلاف کار وکړي. ځینې ځوانانو ګروپونه جوړ کړي دي، هلته هغوی د هغه خلکو لینکونه راچوي چې څوک تعصب خپروي، هغه که تشدد خپروي. یعنی دغسې خلکو ته ضرورت ده.
ښاغلی حکیمی وایي چې دوی په دې برخه کې له مختلفو لارو د خلکو د عامه پوهاوي د لوړاوي په هدف هڅې پیل کړي دي، چې د ټولنیزو شبکو کارونکي د دغو رسنیو په ګټور استعمال پوه کړي او له مضره فعالیتونو یې منع کړي. موږ یو یو. دا دوستانو څه موده مخکې په کابل کې د ځوانانو معینیت د هغې غونډې شعار و چې غوښتل یې ځوانان په عام ژوند او خصوصا په ټولنیزو شبکو کې له تعصب آمیزه او افراطي فعالیتونو منع کړي. ښاغلی کمال سادات مې د دې غونډې په اړه پوښتلی. دی وایي
د ځوانانو چارو معینیت یوه دنده دا دی چې ځوانان ملي والی، ملي وحدت، ورورګرولي ته له وبولي. نو موږ په دې اړه پراخ کمپاینونه پیل کړي دي. په دې پروګرام کې هم د افغانستان وتلو سیاسي، اجتماعي، فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و. ځوانانو خپل نظریات، دوی خپل نظریات سره شریک کړل او د نړۍ د پرمختللو لویو هیوادونو مثالونه یې سره راوړل چې څنګه په نورو هیوادونو کې ملي وحدت یووالی موجود دی. د دغو پروګرامونو لړۍ مونږ ولایتونو، ولسوالیو، کلو بندو ته غزو.
د ټولنیزو شبکو فعال رضوان الله شپون وایي دوستانو چې لومړی په نرمۍ د داسې کسانو پوهول پکار دی او که بیا نه کېدل نو په اړه یې د فیسبوک ادارې ته شکایت یا عریضه وکړي، چې دغه عریضه په فیسبوک کې د رپورټ تڼۍ په کیکاګلو سره کیږي او مشخص مراحل لري. دی وایي چې د فیسبوک اداره د شکایت له کراوالي وروسته هغه اکاونټ یا پاڼه له منځه وړي.
که فکر وکړو چې یو څوک وي او هغه تعصب خپروي، د هغه که یو پوسټ چېرته تعصب وي، دغه نور سم وي، نو موږ ته لازمه دا نه ده چې د هغه ټول اکاونټ ریپورټ کړو. د هغه باید همغه یو پوسټ ریپورټ کړو. او که چېرته یو څوک داسې وي چې هغه دې ته کار ویلی او همدغه یې وظیفه وي، نو دغه ښه لاره دا ده چې څو ملګري را پیدا شي او ټول اکاونټ ریپورټ کړي. بیا د اکاونټ ریپورټ کولو مختلفې طریقې دي. مثلا ریئل کس څنګه ریپورټ کړي، د هغې د ریپورټ طریقه بیله ده چې فیسبوک ته وایي چې دا کس ریئل دی، خو دا څه چې خپروي دا د دې وړ نه دي چې خپاره شي، ځکه فیسبوک دې دپاره یو خاص اصول لري. نو هغوی ځي هلته د ریپورټ په شکل ځي، لکه نن موږ څارنوالۍ کې په یو چا عریضه کوو، اسناد ورلو، هغوی ګوري چې کله یې ویني ډایرکټ اقدام کوي. او که چېرته یو څوک دغسې شیان کوي او بیا ریئل نوم نه کاری، نو چې موږ فیسبوک ته ووایو چې دا ریئل کس نه دی، ځکه فیسبوک غواړي چې هر کس فیسبوک ته د ریئل او حقیقي شخص په توګه راشي. هغه ډېر زر بندېږي چې یو څو کسان ریپورټ کړي او فیسبوک ته ټول همدغه یو علت ووایي چې مثلا دغه کس مستعار دی. څنګه معلومه شو؟ اتومات یې اکاونټ تړي.
له تعصب ډک او افراطي مسایل یوازې د خلکو ترمنځ تفرقه نه اچوي، بلکې یوه ټولنه له اقتصادي او مختلفو ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کوي. داسې څه د بشري سرچینو او د اقتصاد برخې یو کارپو محمد داود سمیم وایي.
دا هم شخص ته او هم ټولنې ته په ضرر باندې تمامېږي. همدغه ځینې تعصبونه دي چې هغه د دې باعث کېږي چې ځینو غټو مهمو پروژو د تطبیق د مخنیوي باعث کېږي او د هغې هغه د تطبیق هغه پروسه او زمینه سازي په اسانۍ سره نه کېږي. همداراز دا د اجتماعي او د اقتصادي او د نور ورځني ژوند د بزنس د پیشرفت او د پرمختګ لپاره هم یو ستر خنډ دی.
په پای کې همزولو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ویاند هارون حکیمی خبري اورو چې وایي ټولنیزې شبکې د تخریب نه، بلکې باید د ټولنې د اصلاح او بقا لپاره وکارول شي.
موږ باید منفي و نه وسو او د دغه وسیلو څخه د ټولنې په سمون کې کار واخلو. د شخصیتونو، د بنسټونو او د حکومت تخریب او توهین د نظام تضیف دی. د نظام په تضیف کې هیچا هم حیثیت نه دی موندلی، بلکې د نظام په پیاوړتیا کې د یو هیواد د وګړو پیاوړتیا نغښتې ده.
ګرو د خان قرباغي په همدې سندره د تاندې څنګه بس کوو. ژوندۍ اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې د محلي ارګانونو ویاندې او مدني فعالې منیرې یوسفزاده پر سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو خبرې کوو او دا به هم واورو چې د میرمنو د ژوندانه د ښه کولو په برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي. هیله ده د خبرونې تر پایه را سره ملوسی. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د غور د ولایتي شورا رئیس ویلی چې د مرکز اړوند اهنګرانو په سیمه کې یو ښځه د خپل میړه او کورنۍ لخوا وژل شوې ده. فضل حق احسان ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوې ښځه عزیز ګل نومیده او له یو سړي سره تښتېدلې وه چې له نیول کېدو وروسته د خپل میړه او کورنۍ لخوا وژل شوې ده. ښاغلی احسان ویلي چې د پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی او هڅې پیل شوې دي. د افغان ښځو شبکې یوه تازه سروې ښیي هغه ښځې چې د افغانستان په امنیتي بنسټونو کې کار کوي د کار په ځای کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې شبکې د مدیره پلاوي رئیس سمیره حمیدی په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دغه سروې د ورکشاپونو له لارې په اتو زونونو کې له هغو ښځو سره ترسره کړی چې په امنیتي ارګانونو کې دندې لري. آغلی حمیدی ویلي دوی په دې اړه خپل وړاندیزونه امنیتي بنسټونو ته سپارلي او د وارسا په ناسته کې هم باید دې موضوع ته پام وشي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د جنډر برخې مسؤول ظاهر عظیمي چې په یاده غونډه کې برخه درلوده ډاډ ورکړی چې په امنیتي ادارو کې د افغان ښځو ستونزو ته به رسیدګي وشي. زهرا هغه میرمن ده چې د غریبۍ په خاطر یې خپل بډوډۍ یا ګرده پلورلې ده. د هرات ولایت اوسیدونکې زهرا د خپل خاوند د 180,000 افغانیو پور په بدل کې خپله ګرده خرڅه کړې ده. ویل کېږي چې قاچاقبرانو په ایران کې د زهرا میړه بندي کړی و. نوموړې مجبوره شوه چې د خپل میړه د خلاصون په خاطر پیسې پور کړي او کله چې میړه راخلاص شو د پور د خلاصولو لپاره یې خپله ګرده وپلورله. 30 کلنې زهرا ویلي ډېره خپه ده چې د وجود یو مهم غړی یې له لاسه ورکړی.
قدرمنو اوریدونکو، منیرا یوسف زاده هغه میرمن ده چې په ماشومتوب کې د پلار له سیوري بې برخې شوې ده. د داخلي جنگونو په وخت کې له خپل کورنۍ سره ایران ته مهاجره شوې. د مهاجرت په دوران کې منیرا مجبوره وه په ډیر واړه عمر کې کار وکړي. په وړو او نازکو لاسونو یې غالۍ اوبدلې، له خپل کورنۍ سره یې اقتصادي مرسته کوله، خو د کار تر څنګ یې خپلو زده کړو ته هم ادامه ورکوله او دومره زحمت یې ویستلی چې په ښوونځي کې عمومي اول نمره وه. له ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته کله چې د سیاسي علومو رشتې ته کامیابه شوه، افغان ماشومانو لپاره یې ښوونځی جوړ کړ چې دی هم پکې درس ورکاوه. کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړ، منیرا بیرته خپل هیواد ته راستنه شوه او دلته یې ګڼ ټولنیز او سیاسي فعالیتونه پیل کړل. اوس یو کال کېږي چې د محلي ارګانونو د ادارې وینده ده. منیرا یوسف زاده د خپل ماشومتوب کیسه کوي. وایي زه ویاړم چې یو کارګر ماشوم وم او له کورنۍ سره مې مرسته کوله. نوموړی وایي همدا کار او زحمت د دې باعث شو چې ډیر زحمت وباسم او پرمختګ مې وکړ.
افتخار میکنم که از اطفال کار بودم.
زه په دې ویاړم چې یو کارګر ماشوم وم، خو اوس داسې فکر کوم هغه ماشومان چې کار کوي او د کورنۍ لپاره زحمت باسي پر هغوی ظلم کېږي او طبیعي حق یې چې ماشومتوب دی ورنه اخیستل کېږي. زه په یوې غریبې او فرهنګي کورنۍ کې کېدلیم او همدا غریبي دې باعث شوه چې ډیر کوښښ وکړم. زه وکل نه وم چې غالۍ وبدل مې پیل کړل او دا چې پلار مې وفات شوی و، نو مجبوره وم چې له مور سره مې چې د کور مسؤلیت ور په غاړه مرسته وکړم، نو ځکه مې دا کار قبول کړی و.
خو منیرې یوازې په کار کولو بسنه ونه کړه. مهاجرو ماشومانو لپاره یو کورس جوړ کړ چې دی به هم درس پکې ورکاوه. وروسته یې بیا د ایران په یو ښار کې د فارابي په نوم د افغانانو لپاره لومړنی ښوونځی هم جوړ کړ.
ما په قالین بافی به عیسی یک تفریح و یک هنر نگاه میکردم.
کلمه چه غالای و عبدال ایچ وقت می داست فکر نکاوه چیز ماشومایم او پا ما ظلم کیگی. ما تر خپل کارت ده تفریح پا نظر کتل. تر دیالس کلنه می غالای و عبدالی او پا خوانزی که عمومی اول نمراوم. روز تمی بیا کچونه شاگردانو تا دیفیس پا بدل که درس برکاوه. بیا پا دیو توانیدم چه پا ایران که ده مهاجرو لپاره خوانزای جور کم. 45 دکون کنه مپایل وکر او کل چه افغانستان تر اتلم 3,000 شاگردان می لرل. په دې ښوونځي کې ښوونکي هم ټول افغانان وو.
تعداد زیاتی از معلمین که اون هم افغانا بودن.
اغلی منیرا زیاتوی دی په ایران کې د فارابي ښوونځي د ځینو ایرانی استادانو په مرسته په پټه جوړ کړی و. نوموړی په هغه وخت کې د خپلو شاګردانو ځینې خاطرې یادوي. وایي اوس زما شاګردان په نړیوالو پوهنتونونو کې درس وایي. زه ډیره ویاړم او د خوشحالۍ احساس کوم.
این مکاتب ما پنهانی بود.
خدا خوانزای ما په پټه جوړ کړی و او د شاګردان می تربیه کړل چې اوس پری ویاړم. اوس می هم دغه وخت ځینی شاګردان د فیسبوک لاله پیغامونه را لیږي او ما نه مننه کوي. زه غواړم تاسو ته خپل یو جالب خاطره وایم. کله چې ما درس ورکول، شاګردانو مې پیسې اخیستې. یو ورځ د یو زده کوونکي مور راغله او ما ته ویل زه پیسې نه لرم چې تا ته درکم. نو یو بوتل غوړي راوړل او ما ته ویل دا د پیسو په بدل کې واخله. زه ډېره وشرمېدم. ما هغې ترور ته وویل دا زما او د خدای ترمنځ معامله ده. زه هم یتیمه وم او ستا ماشومان هم یتیمان دي. زه غواړم دوی ته په وړیا ډول درس ووایم. څه موده مخکې مې د فیسبوک له لارې یو پیام ولوسته. ما ته یې لیکلي وو زه هماغه کس یم چې ما ته مو د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې وه. تاسو پر ما لوی حق لرئ او غواړم یوه ورځ ستاسو د خدمت جبران کړم او اوس په جرمني کې انجینري لولم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com کلچی منیرا یوسف زاده د محلي ارګانونو د ویاند په توګه وټاکل شو. له مختلفو عکس العملونو سره مخ شو. ځینو خلکو ډیر توند نیوکه پرې کول چې خزانه شي کولای ویاند شي او خپل کارونه په خطوګه تر سره کړي. خدای د دوستانو په تشویق او ډاډ په خپل کارونو کې بریالي ده.
در یک سال کاری ما تغییرات بسیار خوبی را تانستم.
ما دی خپل یو کلن کار په جریان کې د محلي ارګانونو د مطبوعات په برخه کې ډیر تغییرات راوستل. ویارم چې د ویاندویانو په خبری کنفرانس کې ګډون کوم. همدارنګه مې په ولایتو کې 1200 مطبوعاتي کنفرانسونه دایر کړی دي. د ټولو ولایتونو د ټلیفون شمیرې مې رسنیو سره شریکې کړي او د ټولو ولایتو مسول ارګانونو ته مې مکتوبونه لیکلي دي چې له رسنیو سره همکاري وکړي.
راستونه هر موظف تانستم به کې اطلاع رسانی وکړم.
منیره د دې ترڅنګ چې د ماشومانو د زده کړو په برخه کې هلې ځلې کړې او په سیاست کې هم ونډه لرله، میرمن ته هم نستړی کېدونکې هڅې کړې او لا هم ادامه ورکوي. نوموړی وایي دا په دې توانېدلې چې په غور ولایت کې دوه میرمنې چې خلکو سنګسارولې هغوی ژغورلې دي.
ما خوشحال هستم که سهمی گرفتم در جلوگیری از سنگسار دو خانم در ولسوالی بلخاب و در یکی از قریه ها در غور.
زه ډیر خوشاله یم چې په بلخاب او غور کې مې د دوو میرمنو د سنگسار مخه ونیوله. همدارنګه دوه ماشومان مې له خرڅولو وژغورل چې کورنۍ د غریبۍ په خاطر خرڅول. زه ډیر کوښښ کوم چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په قضیو کې مرسته وکړم. مثلا د تاوتریخوالي وروستۍ پیښه د میرمن ریزه ګل وه چې میړه یې پوزه ترې پرې کړې وه. زموږ د ادارې او ښځو وزارت په مرسته مو ترکیې هیواد ته واستوله. اوس هم په یوې بلې قضیې چې په درې صوف ولسوالۍ کې پر یوې ښځې ډله ییز تیری شوی کار کوم. خو دا باید ووایم چې زه په یوازې ځان د ټول کارونه نشم کولی. زه ډیر ښه همکاران لرم چې تل راسره ډیره مرسته کوي. هغه څه چې زه یې د یوې ویاندې په توګه ترسره کوم د دندې او لایحې پر اساس ده، خو د یوې انسانې په توګه زما دنده او مسؤلیت ډیر زیات دی چې هیڅ تعریف ورته نه لرم.
فراتر از لایحه وظایف است که هیچ وقت تعریف نمیشه.
اغلی منیره یوسف زاده د شمامی په نوم د یوې ګالری مؤسسه هم د چي د هنرمندو میرمنو په مرسته جوړه کړي او له دې ګالری نه هدف دا دی چې خلکو ته د افغان میرمنو ظرافت او هنر وښایي.
با یک تعداد دوستای هنرمند مؤسسه
لزینو هنرمند و میرمنو سره می یوزای د شمامی په نوم یو هنری ګالری جوړه کړي. دا چې دا ګالری مو جوړه کړه الاته دا و چې موږ د میرمنو له هنر نه ملاتړ کوو او غواړو د افغان میرمنو هنر او ظرافت نړیوالو ته وخیو. کله چې په نړیواله کچه د افغان میرمنو نوم اخیستل کیږي نو ټول داسې فکر کوي چې افغان میرمن یعنی محرومه او رټل شوې. خو موږ غواړو د ښځو پیاوړې څیرې نړیوالو ته وخیو. موږ په کابل او ولایاتو کې نمایندګي لرو.
کابل و در بعضی ولایات هم کار میکنو.
منیره یوسف زاده ولس کلنه و چې واده وکړ. ورسته میړه وفات شو. اوس له خپل یوازنی لور سره ژوند کوي. نو مړی وای د ژوند ټول سختي یو خو خدا چې دا یو خځه وتل په دې خاطر زوریدلې یو سختي ګاللی. تل د خلکو له منفی لور سره مخ و. خودی تل مبارزه کړی او دوستانو هم په هر برخه کې لدینه ملاتړ کړی دی.
فقر و یتیم بودن و مهاجر بودن یک طرف
ټول سختی لکه دا چې زه یتیم وم په بل هیواد کې مهاجر وم او سخت ژوند می درلوده. دا ټول یو خو خدا چې زه یو خځه وم په دې خاطر ډیره زوریدلې. ما په 12 کلنۍ کې واده کړی. له 2 کلونو وروسته می خواند وفات شو. یو 12 کلنه لور لرم. تر ډیره وخت می د خبر پټوله چې زه لور لرم ځکه چې میړه می مړ او سرپرست می نه و. ویریدم څوک راته بد فکرونه کړی. ډیره مبارزه می وکړه. ډیر خلک وایي چې تل به ما په منفي تفسیر کولې او زه به تل څارلم، خو له نیکه مرغه ښه دوستان مې هم درلودل چې تل تشویق کړیم او ملاتړ یې رانه کړی دی،
که همیشه قدم به قدم مرا تشویق میکردن و حمایت میکردن.
اغلی یوسف زاده زیاتوی یوازې سنتي ټولنه د دې بایس نه ده چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو له برخې اخیستنې سره مخالفت کوي، بلکې روشن فکر او تحصیل کړي خلک هم میرمنې بدناموي او د هغوی مخه ډب کوي.
حضور زن مورد مخالفت تنها جامعه سنتی نیست.
یوازې په سنتي ټولنه کې ښځې له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې په دیموکراسي نظام کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي او په مختلفو شکلونو ځورول کیږي. بدبختانه هغه خلک چې تحصیل کړی او روشن فکر دي، هغوی تر ټولو زیات ښځو ته مزاحمت کوي. زه هم څو وارې د همدې خلکو لخوا د فیسبوک یا نورو شبکو له لارې ځورول شوی یم، خو زه دومره د دې خلکو په کیسه کې نه یم. زما یوازینی تشویش دا دی چې لومې ورځ تر بلې لویږي، کیدلی شي دا پیامونه ولولي، خو زه کوښښ کوم لور مې داسې وروزم چې له دا ډول کړنو او خبرو هیڅ ونه ویریږي
او هیڅ وخت نه حراس از اتهامات به مادرش یا نزدیکانش.
درنو اوریدونکو، منیره یوسف زاده میرمنو ته پیام لري، وایي نه باید میرمنې د اوښکو په څڅولو حق ترلاسه کړي، بلکې دوی باید قوي اراده ولري او په پیاوړي مدیریت وکولای شي په خپل ژوند کې مثبت تغییر راولي. او هغه تاوتریخوالی چې د ښځو پر وړاندې موجود دی د بې سوادۍ نتیجه ده. نو میرمنې باید کوښښ وکړي چې زده کړې وکړي چې دا شومه پدیده له منځه یوسي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړې موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، کندهار کې 22، خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ساعت 11:00.